سلامونه ستلی مشای په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. په غور ولایت کې سیلابونو د څلورو ښځو او یو ماشوم ژوند واخیست. د غور لپاره د طالبانو د والی ویاند عبدالواحد حماس په خبر پاڼه کې ویلي د تلفات نن د غبرګولي دویمه د فیروسکو ښار په جنوب کې د مدرسې کلي خلکو ته رسېدلې دي. د حماس په خبر یو تنه د سیلابونو له راوتلو وروسته نادرکه شوی دی. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل ټول وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي. دغو سرچینو همدارنګه په سیمه کې د سیلابونو د راوتلو پر مهال خلکو ته د مالي زیانونو د وختو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوای چې په 2023 کال کې له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 120 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. او چانند د مې درویشتمه په یو ټویټ کې ویلي دي چې په سږ کال کې څه باندې 40 میلیونه افغان وګړي د عمومي خوندیتوب د ماشومانو د ساتنې د جنسیتي تشدد پر ضد مبارزې او د ماین پاکۍ په څلورو اصلي برخو کې مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي وو چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کارل باندې سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستو درسولو چاره ته هم دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د انرژي پر تاسیساتو د وسلوالو په بریټ کې شپږ کسان وژل شوې دي. روټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قول راپور کړی چې نوموړی وایي شاوخوا 50 وسلوالو په هنګو لسوالۍ کې د ایم او ایل په نوم د تیلو او ګازو د کمپنۍ پر تاسیساتو برید وکړ او څلور تنه پولیس او د یادې کمپنۍ دوه کارکوونکي وژل. د دې برید پراتر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په سیمه کې د پاکستاني طالبانو یا د تحریک طالبان یا ټي ټي پي وسلوال فعال دي، وخت نا وخت پر دولتي سرتیرو بریدونه کوي. او د اسلام آباد محکمې تر راتلونکې میاشتې پورې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند ویاند احمد نن وویل د توریزم ضد محکمې د حکم له مخې ښاغلی خان د جون تر اتمې نیټې پورې نه نیول کیږي. عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د توریزم په ګډون په اتو قضیو کې تورن دی. که څه هم ښاغلی خان د ضمانت په بدل کې د دوه اونیو لپاره خوشي شوی دی، خو د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د احتمال شته چې دی بیا ونیول شي، ځکه چې له سلو په زیاتو قضیو کې تورن پیژندل شوی دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب درته لرو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا او با تور ټوخي او دینګي ناروغي د زیاتوالي خبر ورکړی دی. دا چې ولې دغه ناروغي پرستیو کې زیاته شوې ده، وړاندې به په راپور او همدارنګه په تحلیل کې به د ټولو رسو دغه ناروغي څه ډول مخنیوي کېدای شي. همدارنګه د شنبېهای ارغواني په نوم د ښځو یو غورځنګ په کابل کې نن یو اعتراضیه غونډه کړې ده. دا چې په دې اعتراضیه غونډه کې د دوی غوښتنې څه دي، وړاندې به په راپور کې درته وایو. همدارنګه پر کاچ خونیز مرکز د خونړي برید یو کال پوره کیږي. دا چې په دغې خونیز مرکز کې اوس هم څوک زده کړې کوي او که نه، دا به هم درته په راپور کې ولرو. ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې د عمران خان د ضمانت په محکمه کې منل شوی دی. دا چې علت یې څه ده، په دې به هم درته راپور ولرو. نور مطالب هم درته لرو. د سپورت له ډګره مهم خبرو ملتیا مغواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د روغتي نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا او پاتو ټوخي او ډنګي ناروغي د زیاتوالي خبر ورکړې دي. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپل کړونو پیو راپور کې چې پرونی خبر کړي د ساري ناروغي او د خبرېدو د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه خوده ده. وربشو لیمی سپیشلی ته علي مجان ستړي مشي په خیر اغلی. تاسو راته وایي چې د روغتي نړیوال سازمان په افغانستان کې ولې دغه ناروغي او د خبرېدو خبر ورکړې دي، ولې اندېښمن دي؟
فرده جان سلامونه تاسو ته او لیدونکو ته. په دې راپور کې موږ له سیمې څخه هم د لیدونکو او اوریدونکو کلپونه لرو او د دوی نظرونه مو هم راخیستي. مصر کې به واورو چې سیف الله د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته او د ناروغانو غمې نه خوړل کیږي، او ازادي راډیو ته یې ویلي دي.
لمجاني تاسې د مور کې موږ ساسي غږ لرو مهرباني
سمه ده نه د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکي جان محمد بیا وایي چې نه یوازې سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته بلکې کومو روغتونونو ته چې دوی ورځي د درملو او نورو روغتیایي اسانتیاو کمی سره هم مخ کیږي د اندېښنې او شکایتونو داسې مهال رامنځته کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د دریو ناروغیو کرونا تور ټوخي او ډینګي ناروغیو په شمېر کې زیاتوالی ښودلی دی. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپلو کړنو په اړه یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي 13 اپریل میاشت کې د افغانستان په عامه لابراتوارونو کې 18.9% تنو د کرونا وبا ټیسټ ورکړی چې د مارچ میاشت په پرتله 50.5% زیاتوالی ښیي. راپور کې لیکل شوی په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کرونا وبا له امله 9 تن مړ شوي، داسې مهال چې په مارچ میاشت کې دا شمېر یوازې 4 تنه و. د روغتیا نړیوال سازمان د تور ټوخي په پیښو کې هم د 8.8% زیاتوالی خبر ورکړی دی چې په راپور کې لیکل شوی. که څه هم په اپریل میاشت کې دوی د دې ناروغۍ له امله د کومې مړینې پیښه نه ده ثبت کړې، خو د 1212 مشکوکو پیښو راپور ورکړل شوی دی. همداسې ډبلیو ایچ او د ډینګي ناروغیو 1 شپېته مشکوکو پیښو د ثبت یادونه هم کړې چې 1 تن له امله مړ شوی دی. دا سازمان زیاتوي چې د ډینګي ټولې پیښې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې دي، خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا په اپریل میاشت کې د شری او سالنډۍ ناروغیو په پیښو کې د کموالي یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې د روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د ملاتړ په برخه کې له مالي ستونزو سره مخ شي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دوی اوس مهال په 9 ولایتونو کې د 5 لویو روغتونونو، د ساري ناروغیو د 10 روغتونونو او د 215 لومړنیو روغتیایي مرکزونو د چلولو لپاره لګښت برابر کړی دی، خو زیاتوي اړتیا ده چې د دې خدماتو د دوام لپاره د مرسته کوونکو مالي ملاتړ دوام وکړي. د طالبانو حکومت هم د عامې روغتیا وزارت څخه په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته هم ځواب ورنه کړ. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د نورو برخو په څیر د افغانستان روغتیایي سکتور هم سخت ضربه ولیدله چې د چارې د افغانانو په ژوند کې هم منفي اغېزه ډېره زیاته درلوده. د روغتیایي سکتور زبېتلو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د مور او ماشوم په روغتیا او ژوند بد اغېز درلود. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق هم د تیر کال په مارچ میاشت کې په یو راپور کې لیکلي وو چې د آسیا په کچه په افغانستان کې د امیندوارو مېرمنو د مړینې کچه لوړه شوې ده.
ډېره زیاته مننه کور ودان لیما سپېڅلې وه چې د روغتیا د نړیوال سازمان چې ویلي په افغانستان کې د کورونا وبا سربېره تور ټوخی او ډینګي ناروغۍ زیاته شوې ده او دوی خبرداری ورکړی و چې کېدای شي احتمالا په افغانستان کې په وروستیو کې د دې کال په وروستیو کې د مالي ستونزو له کبله ځینې روغتیایي مرکزونه هم وتړي. موږ سره تفصیل شریکو په همدې موضوع تم کېږو. په کابل کې د کوثر ملجوي روغتون کې د اطفالو داخله ناروغیو متخصص ډاکټر وحیدالله ستانکزی هم راسره په مجله کې مل شوی دی. ډاکټر تاسیم ستړي مشه بخیر اغلی. که تاسو ته په پیل کې وي د کورونا وبا په اړه باندې خو خلک څه ناڅه معلومات لري او هغه نخې نښانې شو د دغې ناروغۍ په سبب یو انسان کې رامنځته کېږي پوهېږي، که د تورو ټوخي او ډینګي ناروغۍ په اړه باندې لنډ ووایاست چې دا څه ډول ناروغیانې دي؟ بلې ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب فکر کوم چې ساسه په انټرنیټ کې سستون ده. ډاکټر صاحب مهرباني.
او سلام علیکم لټول نمخ کې زمانه کې هلی او سلامونه منئ. او سلام نوروز ته. تاسو پښتنه مواخي سلام ساری ناروغي د افغانستان کې. هلو
مهرباني مخ ساسي غلرو ادامه ورکړئ ډاکټر صاحب.
ساری ناروغي په افغانستان کې یو له هغو ناروغیو څخه ده چې د مرګومیر او لمخنه کوم مقایسه کو دا ډیر زیات مرګومیر لري او زیات مشکلات او ستونزې خلکو ته ولاړ کړي دي. ساری
ډاکټر صاحب تاسو اړ کې د انټرنیټ لارې نو وسلېږي، موږ به هڅه وکړو چې تاسو سره د ټلیفون د لارې اړ کې ونیسو، د ټلیفون د لارې بمبر واخلو. په بخښنې سره بیرته به تاسو ته راوګرځو ډاکټر صاحب، ساسي نظر به په دې اړه باندې واخلو. خو اوس په افغانستان بل موضوع واخلو، د شنبهه ارغونی په نوم د خوځي غورزنګ په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو په ځنګړ توګه د خزینه بندیانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د غورزنګ غړو د بشري حقوقو د مدافعینو لخوا د طالبانو د زندانونو د څارنې غوښتنه وکړه او ویلي دي چې د طالبانو په زندانونو کې بندیان خوندي نه دي. وربشو خاطر پردیسته پردیسته په تاسو ستړي مشي کتاسي راته وای چې د غورزنګ چې په کابل کې اعتراضي غونډه کړې ده، غوښتنې په مشخص ډول باندې څوي او ولي ادعا کوي چې په افغانستان کې بندیان خوندي نه دي؟
سلام تاسو ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. په کابل کې نن د شنبهه ارغوانی په نوم یو غورزنګ د اعتراضي غونډې په ترڅ کې چې محدودې څو افغان میرمنې هلته ورټول شوې وي، هم یو اعلامیه خبره کړو. د اعلامیه ترڅنګ شعار دا و چې د طالبانو په زندانونو کې بندیان او ورسره په ځانګړي ډول خزینه بندیان په بد حالت کې دي او دوی خوندي نه دي. د دې غورزنګ لمشرې مریم معروف سره چې موږ خبرې وکړلې، د دې هغه ادعا ده چې د دې د موندنو په اساس باندې د طالبانو په زندانونو کې خزینه بندیان له بد وضعیت سره مخ دي، وهل کیږي، ټکول کیږي، ان تر دې چې د وژنې ادعا هم دوی کوي. د دې ترڅنګ د دې غورزنګ یو بل غړی بیا وایي چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې د مدني فعالانو ترڅنګ خبریالانو او همدارس هغه کسان چې د بشر حقوقو په برخه کې فعالیت لري هغه نیولې دي. دوی د غیدا داسې محل کوي چې مونږ د متیولا وی ساده قلم لارې ټولن مشر له خپلوان یو خپلوان سره نن خبري وکړلې. هغه چې نو غاړي نو می پراپور کې واخصل چې هغه وایي چې تر دې تیر دوه میاشتو راهیسې د متیولا وی ساله حالت دوی خبر نه دی او دا معلومه نه ده چې متیولا وی صاحب کوم تور باندې نیول شوی دی. لدی سره خو کې په هرات کې د خزینه زندانیانو رئیس ابخانی رئیس عالی عزیزی او ورسره د هرات په هنتون استاد رسول پارسی هم د طالبانو لخواني ول شوې دي. همدا غورزنګ کې دا همدا ده چې دغه تورت نیونه د طالبانو لخوا د دې لامل شوې دي چې بشري حقوقونه په افغانستان په پراخه کچه باندې نقض شي. مونږ دغه غوښتنې دغه ایداګان له طالبان له حکومت سره هم شریک کړي. حدودي ویان زبیولا مجاهد د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړی. دغه اعلامیه یو برخه کې چې دوی مشخصا خپل غوښتنې مطرح کړې دي. دوی وایي چې د افغان اتباعو په ځانګړي توګه د خزینه حقوقو د ازادۍ ته درناوی، د ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د طالبانو له زندانونو څخه څارنه، د رسول پارسی متیولا ویسا عالی عزیزی او د بشري حقوقو د نور مدافعینو سمدستي خوشی کول د دغه غورزنګ هغه مهمه غوښتنې دي او د دې غوښتنو ته باید لبیک وویل شي. بلې فریده جانې،
ډیر زیاته مننه. کورودان خطر پردیس و چې په کابل کې د شنبهای ارغوانی په نوم د خزو د یو غورزنګ چنلی اعتراضي غونډه کړې و او د چویلیو د طالبانو په زندان کې بندیان خوندنی دي. مختصره تفصیل شریک کړو. مخکې مهم یادونه وکړه چې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړې ده چې په روستیو کې د کورونا او با سربیره تور ټوخی او ډینګي ناروغي زیاته شوې ده. بیرته په کابل کې د کوثر ملجوی روغتون کې د اطفالو داخله ناروغي متخصص ډاکټر وحید الله ستانکزی تاسو شو. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشي کې تاسو راته وای د کورونا او با پاړه باندې خلک یو څه معلومات لري، د تور ډوخي او ډینګي ناروغي پاړه خلک جزئیات ورکړي چې دغه څه ډول ناروغيان دي او ولې په دې رستیو کې د خبرېدو احتمال شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به هم استاد ته خدمت کې موږ حاضر یو، مخکې لینک خراب وو. د کورونا په اړه خو بیا هم د رسنیو له لارې نه ډېر زیات کار وشو، خلکو سره یو څه ناڅه معلومات وشکل لري. د تور ټوخلي ناروغي چې موږ هم په دې شبخانه کې کار کوو، موږ ته معلومیږي دا هم یو له ساري ناروغیو له جملې څخه ده چې ډیر زیات په سړی شکل باندې سرایت کوي. او په دې وختونو کې چې موږ لیدلې دي زموږ شفخانه ته چې کوم ناروغان راغلي دي، تعداد به خېل مخکې نه د نورو کلونو په پرتله باندې به ډیر زیات شوی دی. چې علتونه یو دا دي چې ډیری وختونو کې هغه واکسینونه چې هغه د تور ټوخل لپاره دي هغه نه کوي. خلک واکسین ته ډېر کمه توجه کوي، غلط تفسیرونه خلک له واکسین نه اخلي یو خبره. او بل خبره دا ده چې په کورونو کې ډېر ازدحام هم د دې باعث شوی ده چې که چېرته یو ماشوم په دې باندې اخته شي نو نورو ته ډېر په اسانۍ سره د هوایي قطراتو له لارې نه چې کله دوی وټوخېږي کله فرنجۍ وکړي یو شخص نه بل شخص ته دا سرایت کوي. او د ډینګي ناروغي هم چې دا یو وایروسي ساري ناروغي ده چې دا هم یو انسان نه بل انسان ته سرایت کوي، او چې دا د اکثره د یو غوماش په وسیله باندې ده چې هغه ته خاکي غوماشې ورته وایي، د هغه په وسیله باندې یو انسان نه بل انسان ته چې دا هماغه د ډنډونو د اوبو نه او هغه محیطونو کې چې هغه وچ وي ډېر زیات په هغو محیطونو کې ډېر زیات وي. او دغه د ډینګي ناروغي په هکله بیا د خلکو په هوای د ټولو نه ډېر زیات کم ده، خصوصا په شرقي مناطقو کې چې لکه جلال آباد، لغمان، کونړ په دې مناطقو کې چې د پاکستان سره هم سرحد دی هلته دا واقعیت ډېر زیات دی. نو دا واقعیت په غوسه هو کې
ډاکټر صاحب اوس هوا په ګرمېدو ده او په شرقي سیمو کې دا وړی پیل شوی دی، هغه ته خلک څنګه کولای شي چې دغه ناروغي مخنیوي وکړي؟ حل لارې څه ده؟
د خبرونه د ساري ناروغیو یوازینۍ لار ښه لاره چې دغه وقایه ده او ځان ساتنه ده، هغه په فردي شکل وي او یا په ټولنیزه یا اجتماعي شکل وي. او بل خبره په دې کې دا ده چې ځان څنګه وساتو، باید په عامه پوهاوی د رسنیو له لارې نه د خلکو په مابین کې باید ډېر زیات شي. ښه طریقه دا ده چې عموما خلک د هغه دندونو نه چې هغه اوبال ته پکې ولاړې وي هغو مخنیوی وکړي او هغه پټ کې ډکې کړي. او بله خبره دا ده چې په شخانی یا په عام لهجه کې اصطلاح کې ورته وایو چې داسې دغه لینه جوړه شوې لکه کوټنۍ غوندې وي او هغوی په هغه کې څملي دننه، نو دا دوی لپاره ښه لاره ده. او بل دا ده چې هغه بې ځایه ډنډونه چې هر چېرته اوبه وړلې وي د هغو مخنیوی باید وکړي. دغه ښې طریقې دي مخنیوي.
ډاکټر صاحب هغه کسان چې ورباندې اخته دي لنډ کې راته وایي هغوی څنګه تداوي کېدای شي او د نورو کورنۍ غړي څنګه د هغوی مخنیوي کولای شي چې د ناروغۍ نور غړو ته ورنشي؟
د ډینګي ناروغي ما تاسو ویلې چې دا د ماشو له طریق نه یو نفر ته بل نفر یو نفر نه بل نفر ته انتقالېدای شي. که چېرته یو شخص په دې ناروغي باندې اخته شو نو موږ په عامه اصطلاح کې هغوی ته تجرید وایو، یعنی په جدا ځای کې باید وساتل شي، په جدا خونه کې باید وساتل شي. د هغوی د هغه وسایلو نه حتی هم باید سړی ډېر استفاده ونه کړي او د هغوی سره ډېر زیات نږدېکت او د هغوی سره زیات په تماس کېدل دا باید ونه شي. او نور زمینه دې ته مساعد نه شي چې نور غوماش راشي دا وچ چې بیا په مقابل بل ځلې بیا نور جوړ ماشومان او غټان هم
داخله ناروغي متخصص ډاکټر واحد الله ستانکزی ور سره چې په افغانستان کې د کورونا وبا د ناروغي او د ډیرو سربیره د تور ټخی او ډینګي د ناروغي په اړه هم موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم په کابل کې پاتې کیږو. پرکاچ خونیز مرکز د خوندړي ځانمرګي برید میاشت وروسته هم کال وروسته هم د غلطه زده کوونکي د زده کړو لپاره ورزی ده. په داسې حال کې ده چې طالبانو د نجونو پر وړاندې له هم د زده کړو دروازې تړلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کاچ خونیز مرکز ټولګی دی چې تیر کال په کې ځانمرګي برید وشو. د کاچ خونیز مرکز زده کوونکي وایي له خنډونو سره سره زده کړو ته دوام ورکوي.
خب در هر حال
په هر حال ناامیده کېدل ښه کار نه دی. موږ په هر ډول شرایطو کې خپل درس وایو ځکه زده کړه هیڅ کله خپل ځای نه ورکوي.
د تیر کال په تلې میاشت کې پر دغه مرکز برید وشو چې په کې نږدې څلوېښت زده کوونکي ووژل شول، خو له دغه برید وروسته کاچ خونیز مرکز بیرته فعالیت پیل کړ. د دغه مرکز مشر وایي د برید قربانیان یې له یاده نه دي وتلي.
اونا عضو فامیل ما گفته میشد و اونا را
دوی زموږ د کورنۍ غړی ول. اوس چې هغه له موږ سره نشته او حالته مو له لاسه ورکړل ستونزمنه ده. لا لطیفې له هغه زموږ اصلا حسنه کوي چې دوی په ټولګي کې پیاد راولو. ځکه بیا نور د درس ورکولو توان نه پاتې کیږي.
درس دادن اینا بیاریم چون دیگه توان و تاب درس دادن برای ما نمیمونه.
د کاج په ښوونیز مرکز کې زده کوونکي د کانکور ازموینې لپاره چمتووالی نیسي، خو هغه ښځینه زده کوونکي چې تیر کال یې پوهنتونونو ته لاره ومونده د طالبانو د محدودیتونو له امله له تحصیل څخه محرومې شوي دي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان محکمې نن تر راتلونکې میاشتې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان تحریک انصاف ګوند وایي چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې نوموړی د جون تر اتمې نیټې هیڅوک نه شي نیولی. احمد تکل ته بورشو. تکل صاحب، ستړی مشي که تاسې په دې اړه باندې چې عمران خان ولې د جون تر اتمې نیټې نه نیول کیږي جزئیات راسره شریک کړئ.
مننه. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن لخپل میرمنې بشرا بی بی سره یو ځای د اسلام آباد محکمې ته حاضر شو. محکمې ته نږدې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي و، ځکه چې دوه اونۍ مخکې د ښاغلي خان د نیول کېدو پر مهال په دې ځای کې د هغه پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وکړل او له پولیسو سره لاس ګریوان شول. په دې اعتراضونو کې په نامعلوم شمیر کسان ووژل شول، څو ودانۍ وسوځېدې او د عمران خان سلګونه پلویان ونیول شول. اوس پخوانی صدر اعظم د دې اعتراضونو په ترڅ کې د تروریستي فعالیتونو په ګډون په اتو مواردو تورن دی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند ویان احمد جنجوان نو ویل چې د تروریزم ضد محکمې د حکم په اساس د جون تر اتمې نیټې پورې هیڅوک عمران خان نشي نیولی. کاغلی خان ویلی چې د ګوند هیڅ غړي د اعتراضونو پر مهال په بلوا او د ودانیو په سوځولو کې لاس نه درلود. دا د عمران خان خبرې دي چې څو ورځې مخکې په لاهور کې په یو غونډه کې وکړې.
د چړونو د ډلې غړیو ماته وویل چې شمیر کسان د ودانیو په سوځولو کې په لاس لرلو تورن دي. دا زموږ د ګوند کار نه دی. موږ هیڅکله هم داسې یو کار نه کوو. که هغوی داسې شواهد راکړي چې په دې کار کې زموږ د غړیو لاس لرل وشي، موږ به د هغو په نیولو کې مرسته وکړو.
هم مدد کریں گے ان کو پکڑوانے میں.
فریدہ جان، عمران خان د می په نهمه د پاکستان د امنیتی ځواکونو لخوا ونیول شو او وروسته د می په دولسمه د اسلام آباد محکمې د ضمانت په بدل کې له بنده د خوشی کېدو حکم ورکړ. عمران خان په پیل کې د صدر اعظم په توګه د کار پر مهال د نورو هیوادونو د چارواکو لخوا دته د ورکړل شویو قیمتي ډالیو په پلورلو تورن و، خو اوس رسنیو او نړیوالو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د عمران خان پر ضد له سلو زیاتې قضیې ثبت شوي دي. د قضیو ته په پام سره څارونکي اټکل کوي چې د خان د خوشي کېدو لپاره د محکمې نننی حکم ښایي نوموړی د جون تر اتمې پورې د بیا نیول کېدو له احتمال څخه ونه ژغوري، ځکه پر ده لګېدلی تورونه ډیر دي. یو لوی لګېدلی تور د اعتراضونو پر مهال د بلوا جوړول دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون وویل چې البته د پارلمان وینا ته د پارلمان غونډې ته وینا کوله او ویل چې هغه کسان چې د ملکی بنسټونو په حملو کې ښکېلو باید د تروریزم پر ضد د مبارزې له قوانینو سره سم په ملکی محکمو کې محاکمه شي.
ډیره زیاته مننه احمد تکل و چې د ګاونډي پاکستان د وضعیت په اړه همدا چې د عمران خان نیول د جون میاشتې تر اتمې نیټې ځنډول شوی دی په دې اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. بختیار ساحل نه د سپورت خبرونه اورو.
دا افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې روانه میاشت به د میرویس نیکه په نوم د درې ورځنیو سیالیو لړۍ پیل کړي. کرکټ بورډ ویلي دی چې دغه سیالۍ به د مې میاشتې په شپږویشتمه نیټه د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې پیل شي. په دې سیالیو کې پنځه لوبډلې د پنځو زونونو په استازیتوب برخه اخلي او نوې لوبډلې هم اعلان شوې دي. په دې تړاو کرکټ بورډ وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې سیالیو د لوبغاړو ټاکنه د تیرو گریڈ ون او گریڈ ٹو سیالیو له لوبو څخه شوې ده او غوره وړتیا خودونکو لوبغاړي به د روان فرست کلاس په سیالیو کې انتخاب شي. اخوا د هندستان غوره لیگ آی پی ایل په سیالیو کې نن لومړی پلی آف تر سره کیږي. سیالی به د کابل پر وخت ماخام شپږ نیمې بجې د ګجرات ټایټنز او چینای سپر کینګز لوبډلو ترمنځ پیل شي. د نننۍ سیالۍ ګټونکو لوبډله نیغ په نیغه پایلوبې ته لاره پیدا کوي او بایلونکو لوبډله بل چانس هم لري چې د دویم پلی آف له ګټونکو لوبډلې سره سیالي ترسره کړي. د افغانستان د شل کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله به سبا له ایران هیواد سره خپله درېیمه سیالي ترسره کوي. دغه سیالي هم په د تاجکستان په هیواد کې ترسره کیږي او افغان لوبډلې خپلې تیرې دوه سیالۍ یوه له ترکمنستان څخه ګټلې وه او دویمه سیالي له تاجکستان سره برابره کړې ده. درېیمه سیالي به له ایران سره ترسره کوي او وروستۍ سیالي به بیا له ازبکستان هیواد سره ترسره کړي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی ده چې د فوټسال ملي لوبډله د درې دوستانه سیالیو لپاره لبنان ته تللې ده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له تیرو څو اونیو راهیسې په ایران کې تمرینات ترسره کول او نن بیروت ته وخوځېده. کرکټ د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس چې افغان لوبډله به د روانې میاشتې په 15مه او 20مه او 19مه نیټو له لبنان هیواد سره درې دوستانه سیالۍ ترسره کړي.
بختیار ساحل و چې د سپورت لا ډګرې هم خبر کړو. نور مطلب هم لرو. ملتیا مغاړم
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي. یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د کنټرول ادارې لوري د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه شوي چې اوس یې تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی دی. په دغه ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل. بلخوا ځایي بزګران بیا وایي چې د سبزیجاتو دا ډول عصري کښتونه د دودیزې کرنې په پرتله زیات حاصل ورکوي. تاسې کولی شئ د دې راپور جزئیات د ازادي راډیو پر فیسبوک چې پته یې facebook.com/azadiradio ده هلته ورشي ویلولي او همدارنګه دغه راپور وګوري. کولی شئ د موږ دغه خبری مجله چې نمو اوریدلی کولی شئ ازادي راډیو فیسبوک ته ورشي چې پته مې درته مخکې هم ویلي. اوس ورزو په پای کې ساسي پیغامونه اورو.
دغه د سمنګانو ولایت د رئیسوب د مدنو ساحه ده. کوم چې دلته د ازغال مدنونه دي بزرګونو مدنونه دي دا اوس اکثر بند دي چې امارات زیاته تروپا اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د زغالو بای ډیر چټ دي او خلک نشي کولای چې خپل زغال خرڅ کړي او دغه ساحه ده.
السلام علیکم. زه صبرګل د انمن ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سستي سره پاړیکه کیم. زما دا پیغام دی وروره د طالبان د مشران چې ازادي راډیو نشرات په پین موج کې بیرته الهکی وروره چې بیرته نشرات شروع کړي. زما دا غوښتنه ده زما دا پیغام اتمن نشر کړي وروره.
هرون دلته یو د سم باندې اوکسین غلی وو ټول ډاکټران مردانه او زنانه نه وو پکې او مردانه خلک ټول په کورو بارو باندې وخت او لګیا وو ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه وو. نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه دا ډېر د شرم ځای دی ډېر د شرم او د حیا ځای دی. د اسلام او شریعت بدنامي وی باید ډاکټران نو ته زنانه وو ته مکتب وو ته او د ښځو کارونو ته اجازه ورکړ شي. شریعت باید بدنام نشي.
السلام علیکم و رحمت الله. زه ازادي راډیو کار کوم. ما دا ورته راځم چې ته ورسره په کوم ځای کې لاول سولې کې شړې په مشه زبر چړو په واسطه باندې وځل نو ما دې ما تاسو ورته نو چې سړې ونی شو اوس زه نه دی ورسي چې نور خلک لاس کار ته راشنه کې وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت اندړو دی ولسوالی د منانو بابا د سیمې امن میزه رحمان ده. په ایران کې اوسېګو. دغه د اوبو ستونزه چې مخکې راغلې ده له هغو تر اوسه هغه کوم خلک چې کاچاکي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي او مدرک چې ولري له هغو سره هم ظلمونه کېږي. هم قانونونه راغلي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي. نو کوم خلک چې مدرک ولري او غوته سینه او تملیدوي خې بیخینه هم ظلم نور سره کیږي او لکه شاکی خلکو سره خو ډیر زیات ظلم نه کیږي.